د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو، په دې یو ساعت کې د ژوند رنګونه پروګرام خپریږي. زه به دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې بیا هم درسره یم، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریز پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جموں کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي، د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ایم ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بېدرکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولېږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپوړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپوړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه له اړخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاه ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرایلو چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرائیلو ترمنځ د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان ښځینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2024 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالین هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالین هیمل چې د خپل هیواد لپاره یو سلو یو څلوېښت نړیوالې لوبې کړي دي، پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده.
د ژوند رنګونه
پروګرام ته ښه راغلاست. له خوست، بدخشان او نورو ولایتونو څخه په وروستیو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د پراخو زیانونو د اوښتو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې بارانونو او سیلابونو له کبله په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو راایستلي چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همداراز د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې سیلابونو د زمري په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د واټساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00. شمیره بیا تکرارم 00 4 00 00 00 00 00 00. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خپرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو ته اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان وښلی. که ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان وښته چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې. پرونه راسې دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي چې یوه په سپیر ولسوالۍ کې ده، یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امره یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نادرشاکوټ ولسوالۍ د خوست نادرشاکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان زبیولا امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
په دقیقا سیلابغوی مفیش دیروز در ولسوالۍ کوفا پرواز سروازی شده بود.
کوفا درواز ولسوالۍ کې ویجاړونکي سیلابونه راوتلي چې ډېر مالی زیانونه یې اړولي دي، خو مرګ ژوبله یې نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوښتل، لکه باغونه، کرنیز ځمکې او اوبو کوچني بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي وو ویجاړ شوي. په ټولنیز ډول یعنې په ټوله کې په کوفا ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې اله چې په بحث کې موږ داسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پیښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه معیار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډیر زیانمنیږي، چې یعنی داسې زیانمنیږي چې له کاره یې باسي یا له راتلونکو استفادې نه د خلکو یې باسي؟
ډیره مننه. اول خو باید دا ویم چې اوسني سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پیښیږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډیر شغني او شدید سیلابونه وي چې د ورخت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیزه سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا ځان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر ځانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېزې لوړې وي نسبتا د اطراف سیمو ته. په اطراف سیمو کې کورونه یا دا چې لرې لرې وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اخل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېزې اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او دغه د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چېرته کوم ودانیز چارې ترسره کېدي، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوې دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کوي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوې دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپل
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې که لږ نور ولاړ شو پوه شو، له تاسو جزئیات واورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې
په مکتبونو کې لوستي وو. مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایټالیا کې د وینس ښار دی، نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده. یعنی ښارونه ځینې وخت، البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو، بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت لپاره، د تم کولو لپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول لپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي، هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته، د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته هغه نور برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي، یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې د موږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله، چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهیږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارننګ سیستم د کبله دوی د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي، تر څو هغه اوبه دغه ودانی څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا کومغه یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو کده او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل د دې نو کومغه د کورنۍ غړي خبر کو دوی به د کور څخه ووزي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي لپاره یې اړتیا داده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یم کم کړو خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه. موږ خپله دغه ارقام د افغانستان ورسره شریک کړ خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خپرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي او حتی که ورته وم وایاست چې وځئ په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مسې زه عبدالنافی افغان یم د هلمند اولاد د ندالی په موضوع باندې به لنډ نظر درسره شریکم. هغه دا چې که تر ډېر حده پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي تر ډېره حده پورې ولسي وګړو ته اوړي هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي یا د واشیر الحمد د ندالي په ساحه کې وي مثلا د شاول مانده دی په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدده مانده هغه بر چې کوم د اوبو کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دغه مانده ده. اوس په هغه کې پاکات سل متره پر ځای پر ځای ځای پر ځای باندې یو نیم سل متره ګرځې کې پاتې نور هغه مځکه ټوله کرل سوې ده. مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تېرې شي. کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي. کله چې دوی مځکه کرلې وي مځکې اوبه جوړې کړې وي نو دغه کوم کښت دی یا کومه کرونده چې دوی اندازه کرلې وي هغه کرونده ټوله اوبه دغه کتابه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي. په اول سر کې دوی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښت په دې مندونو کې د اوبه په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د اوبو لار ده. خو بای کښت دی وکړي خو دغه دې نه کوي کورونه دوی هلته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب ناويشته وي هغه ځاني ځان څه خو به دوی دغه چې بچ بچي که دغه ورته واوړي مالي ځان خو دغه نه کوي پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت یې په دې کې او نه هم د موسسات مسولیت یې. تر ډېره حده پورې د اصل خپل مسولیت یې د اوبو کومه لارې چې هلته دوی دغه ځای نه جوړ نه کړي او هلته دوی دغه ځای کې دوی په خپله ځان وژغوري.
افغان صاحب، راسره اوسه پوښتنه به دې هم واورو خو که راته ووایاست لطفا چې په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه کوئ د هلمند ځینې سیمې تاسو یادې کړې په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنئ چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړي دي دا سیلاب وړي وي او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي یا یې د ورور کور سیل وړی وي یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي داسې تجربې تاسو لرئ لیدلی مو دي د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست؟
ډېره مننه. بالکل دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تېر کال وسوله. کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې یعنې مثلا دغه مانده برچه پغه وخت و چې دا غدا و بل لار واغه به کې ډیره تقریبا یو کیلومتر کېدل کله چې دوی راولار سو دمزه دمزه کې وکړل جوړ کړل د غم دا چیر کال به زم کې سیلاب کله را دي دمزه کو بو ویړل چې کله سیلاب ماشي ماند ته سو نه غو چې کله ماش د سیلاب به تیر سو لغه سړي برته دغه ټکټر و سره چې غمزه کې برته وکړل مثلا برته جوړ کړ غنم کو وړي واغه فصل کو تیر سو د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا اوس فصل چې بیا کو نه پدې کې بیا د ماندم زکه چې د مثلا د سیلاب لار چې ال تکش تیر چې بیا ته خلک راولاړ چې مصرف ور باندې وکړي 5000 شپېته روپۍ مصرف ور باندې وکړي بیا تم ځکه جوړ کله چې دبر کار شراب سرازي بیا ته نیم کښ ویښ نیم پاتاسي او خلک به دې ترې فکر نه وایي چې دا د اوبو لار د کڅه هم دی په اساسي شکل باندې جوړ کې هم دا امکان نه لري چې کله اوبر ډیر شي هغه دې پاتاسي موږ تاسو لیدلې چې ډیر ځایونه پاخه پاخه ځایونه وبوته ځان اړولې دي مالی ځان اړولې دي ځاني ځان اړولې دي خو ته ډېر هدف پر زمر افغانان فکر داسې جوړ نه چار سړی په خپل فکر باندې کار کوي دا نه کوي دا یو د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
ما په هوا کې په
افغان صاحب تاسو په خپل ځکه لری کور لری د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر له ګواښ سره مخامخ دي هلته ځکه یا کور لری
بله و از مش پلم زکه چکم د شاول د ماند سر د کا چې وس تاسو ته ما ته سرون د جزاره څه چلدلی موای زمون زکه د ترام تر ماند پر رسیدل د خمر داسې کړی د زمون دم زکه کم وجده چې ماند تر رسیدل دلته مور ورته توتان نادان شان ور چې ویل هغه دې لپاره چې د ماند نور دم زکه خاطر راپورته نه زی هغه د ماند مخه چې زمون دم زکه ته سره ختم خرګ بند کړی د پایته بند کړی کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدل د زمون دم زکه برابر زمون خو هم پاده پر ابو دی وړ د ماند باندې بازار دې د اجلا بازار په نام دی دغه ځای په راخه پات دی د ماند دا زمر څه کله د سره خواته سم د ډیرو خلکم ځکه په بلنه کې چې کله فائدہ تیر سم ډیرو د ډیرو خلکم ځکه په بلنه کې او اما مش خپل مج او یو زمر بل کې لواله چې هغه راځي کړی دی چې دغه ماند په غاړه کې مو ورته نه یام را چولې دي او شنګازي او دغه تر څنګ پستان ورته را چولې دي چې کله و برازي دلته مرګیش نه سوي دي دلته د درختي ولاړې دي زمزکی خواته وبنه را پورته کیږي دغه زمزکی د د د د د د اوبو د وړاندې ازمش کښ فامان باندې وي خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه د شاید په پرګس په پنه ما پورته کړې د واتس اپ کې ما پورته کړې دي چې د ما خپل خبرې وسره کړې دي زه خپل دغه صحیح کې ومم د تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانه هم را سره دي چې وسه ما فلمداري واغه د اوبو کوم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او ام ازمش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم تاسو خبره کوي هغه دوی دا د فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا د ادا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره نو په ځان باندې تمامېږي تر دې راځه په راسره په خپل ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل هم پیاد
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا به وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیره زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د په داتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زموږ د کوروس تقریبا لږ تر سره یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې و به اړولې و تقریبا درې کسان کتو هم و به وډې و خو هغه پښبخت نه به و چې برته حکومت غوړلې و حکومت ورته ژر رسیدګي کړې و خو دغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه درغلی خو په جمع کې مثلا یو په جمع کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیره زیاته مننه د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر ډیره حده پرې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه ترل شوی دی خو هغه که دغه سیمې خلک راشي یا زموږ کریبان مثلا زموږ پښتانه ورته خو هلته چې هلته هغه بندونه نه وي په څه ترتیب باندې کېدلای شي حکومت اوس موږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې انته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول ماندم تقریبا یو تر سره حدا پرداش کېدل شي دا ماندم
مایر صاحب مهربانی وکړئ د دوی سوال ته ځواب وایست.
ډیر مننه. سلامت خان صاحب، ډیر ښه معلومات وړاندې کړل. تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره ورته وکړه چې باید په کوم تدابیرو سره کول شي مخنیوی وکړي. د دې د سیمې په اړه باید ووایم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي، نو د دې ذهن کې کجکی وي، او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی، یعنې ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی. خو نوشیر او آزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخته دي، یعنی د کجکی په مسیر کې نه دي، د کجکی د بند چې دی د بند اوبو د سیل څخه وژغورنې دي، هغه سوالې تقریبا اخته دي او دوی زیربنا د اوبو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا وه چې هلته ډېر ځایونه شته د بندونو د جوړولو دپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه ده، اول خو د خپله تکړه ځوان و هغه کوم اقدامات چې اړین و د خپل ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې خلک یعنې تقریبا ګوري موږ دا واورېدل چې دوی د مغدسی مې خپ د لیدو لکبل دوی پوهېدل چې په کوم ځای سیل کې زیانمنېږي کوم ځای نه، او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوب هسې مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړېږي سره د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته، یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی آسانه ډېر، یعنې هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي. هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کېږي، او یا چې واورې ورخ کېږي هغه تقریبا د باران په بڼه کېږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه دا ده همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولي دي، دا د نورو خلکو سره هم شریکي، او د اشهر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي، یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي، او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي. نو دا یو تګلاره ده، او بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي. د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورخت ویني، د سیل راتلل ویني، هغه د لاندې خواته احوال ورکړي چې سیل درغی، تاسو خپل تیاری ورته ونیسئ. دا نمونې موږ خپله په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په وردګو کې یو بل کې چې سیل راشي، یا په فیسبوک کې اخبار راوځي، یا مثلا زنګ وهي له نورو خواو ته چې سیل راغی، خبر و سیلان خواته هغه ستونزې را پېښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په 13 ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط ترمنځ، چې جوماتو د کلي په
توګه د کوم ولایتونو
اتلس یو لاغینا دغه تنه د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونو هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې پکې زیات وي، یا لغزش او زلزله او نور، بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونو چې لږ امنیت نه پکې و، دغه ولایتونو په اتلس ولسوالیو کې د سیستم جوړ شوی و، د انما یا د بهو سره په د مبارزه په وزارت په تر چوکاټ لاندې، چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاتې شوې فارغ شوې، هغه سیستم منه پیغام څومره پاتې وي. خو ښه ده چې دغه سیستم بیا احیا شي، که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه ده چې خلک په خپله یو د بل سره ارتباط ولري. اوس د ارتباط وسایل شته، نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي، چې هم به اوبه احیا شي، هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی، اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډېره زیاته مننه. د اوریدونکو یو جالبې مسلې ته هم اشاره وکړه، دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې موږ په خپله د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو مځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دي په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې لما نه هیر نشي مایار صاحب. یو بل اوریدونکی هم چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې ته دې پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کوي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته خراغلست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته وایم احمد تکل صاحب تاسو میشنه اوریدونکو عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا دغه د سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم هلمند هم یو دغه ولایتو څخه دی چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه مندکو کې ورښتونه اوسي، نو دغه د سیلابو اوبه چې دي دلته د هلمند په سیند تاسو ته بهتره معلومات شته چې ګډیږي، نو بیا دلته خلکو ته ډېر نقصانات رسوي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیز ځمکې وړي، مثال د خبرې هغه دغه چې کرلي، مثال د خبرې کې غنم کرلي، کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کرلي هغه وړي، نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو اوبه وسلا جمع نه دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم
ډېر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته د مکلفیت لري، وظایف لري، او له خلکو سره باید د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه راته ووایاست اتل صاحب، چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. زموږ د عام افغانانو لپاره په کار ده بالکل واقعا حکومت خورم دا د مشکلات مثال کوي مې خیره بنسټو حلال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار ده چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګني ځایونه مثال د خبرې چې د ژوند پر شکی د سیلابو د مابندو څخه دغه زګو څخه هیڅ څه او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي چې مثال عام افغانان چې دا سندو په غاره کې مثال د خبرې غټ غټ ونی چې دا غزنګلا چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاره دي، مثال د روټ پر غاره دي، دا غزنګلو په امرنه وکړه ساتنه وکړه په کار داد چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ ادي افغانانم باید دلته کوونی چې نور دا غوونی چې د سیم پر غاره دي هغه باید ونه وو او بل د سیلابو د مخ د صحابای ځان نه استکو تکل صاحب ځکه دلته په یلمن کې دا چې کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مينې ځاین نه لري، هغه د یلمن د سیم پر غاره باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي دغه خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ کیږي، د شندو د غاره سبا تکل صاحب ما افغانان ځان نه استکي.
مننه اتل صاحب. اسم صاحب نه اسم مایار صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلامونه وامه. دا غسم پښتنه دا چې مثال مشترک کم کولی سو د سپلندو کې چرته وای چې تر کم کولی چې دا سیلابو مخونی سي حکومت یې عام افغانان ته کولی سي په ټوله کې چې مثال د خپل حکومت تر څنګ د خراب ته ټو در څنګ مزه مثال د خبرې په دې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب. په همدې باندې لګیا یو ل مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام لپاره تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی د ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لمړی په دې باندې خبرې وکړئ، بیا از منور پښتن نور پښتنې هم شته چې بدرته چې درنه پښتنې.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټولی شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کیږي او اغیزې راټیټیږي. یو دا مسله وه. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو دا په نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې، بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کیږي، خاصتا په هغه ځای کونیو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وپوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي، او په دې توګه د دې هغه کرنیزې ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړېږي، یعنې که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا
کورونو ته رهایشی سیمو ته او تجارتی سیمو ته په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي، که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي، نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنې نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو دپاره کارول کېږي. بخیر سره دوامه برخه څه وو چې د ماسخه پاتې شو
دوی تقریبا نو په همدغه مسایله باندې همدغه مسایلو پوښتل چې د اوس موږ تاسو خبرې پیکو، نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب، یو بل پوښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه، هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما دا خبره وکړه، غواړم چې تاسو وضاحت پی ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دي د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغی تاسو ځان سره پام کوی، او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو له خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د بارانونو په وخت کې دي د سین غاړو نه لرې پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي، مګر زه غواړم چې تاسو لږ نور هم رڼا واچوئ چې ځینې کسان له دې خبرداري سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا ښځې نه غواړي چې ووځي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو ښځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولی شي؟
نه، دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ او تاسې په ذهن کې معمولا ولرو. هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي، طبعا حتی بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو، دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې وي. طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی، که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي ډېرې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل راځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنې که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسول د خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکېني ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ، موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی. هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض د ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دي دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو تلاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر، که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کړي، هغه به یې په اسانۍ مځکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته کولی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي، او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونې د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو هڅه چې اوبه د تم شي جذب شي ځکه ته یا د چې د ونې ښودلو لپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین ښودشته دي دغه یا نور خپل اداراتو نه څوک ترلاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني او په دې توګه یعنی په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغه تکوشي چې په نسبتا په بعضو سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه یې درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسېدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ایز سیستمونه شته، د دغه په باب کې لږ نورم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامات اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی وی، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وی او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړی. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلاديش او نور هیوادونه دی، هغه د ډیجیټل ټکنالوژي په مرسته دی چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړی دی او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ته د اوشناسۍ اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو د هغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې د مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي، یا پنځوس ملي خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو واد اقل چې یو پوهنتون یې لوستی وي، یا دا چې د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه د خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي چې کله دوی وویني چې هو رښتیا هم دغه د سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح او بخې د مځکې سطح د بحر له سطح نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطح نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګورئ په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي او اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي، هغه هیوادونه چې په سواحل کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیل راتلو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت لکه بله سیل رامنځته کېږي. ته اوس که مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې دا اوس ډېر د سیل موسمي ورښتونو لکه بله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې، واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، بیا ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغه په ځای باندې بارانونه اوري، او د بارانونه هم د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې تابان په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسېږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسېږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي. تقریبا هغه وخت یا معلوم ده چې د جولای په جولای نه تر اگست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان هم دا ورښت لري. د افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړیو میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار او شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب غرنیو سیمو ته رسېږي، چې اوړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس که د تریړیو په باب لطفا معلومات راکئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو. په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولی، د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولی شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځان ته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریړۍ یا د کم دي چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کم دي په مشخصو ځایونو کې کندل شوي، او دغه د کندو شمیر متناسبا د کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وزایته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې هڅه تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپله وکړي، که چېرته مثلا د اشار په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پایل کې په هغه وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولی شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته هم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی په هر ابعاد کې چې په هر ابعادو کې دوی وسو توان وي هغه هلته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
د ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کي، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګوره، اقدامات تقریبا یو ډول دي. موږ ورته وویل د کورونو دپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو دپاره دي که د کرنیزو ځمکو دپاره دي. خو بیا د یوې ساحې دپاره په محلي توګه باید یو کس پرېکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چېرته موږ د مخکینی ورور بېلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کېدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کړي، هغه وچېږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پرېکړه وشي او هغې اقداماتو لست یو څوک ولري چې دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پرېکړه وشي. بل علت یې دا دی، بله سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي، هغه باید دوه کسه ورکړي. که د یو کس ځمکه کمه وي، هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول، یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغو بېلګو د دغه ډول کانونو بېلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي، خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ورمنې کېنوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کېنوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او معیار صاحب، د ترېړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې پاره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته، او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. معیار صاحب، ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. په خوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډېر زیات نه وو، او هم یې مالي زیانونه کم وو د اوس پرتله. څه پېښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بېلابېلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیش رامنځته شي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډېر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډېر سیل دي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت دا دی چې خلک هم ډېر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیز کورونه او نور سیمې جوړې کړي دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې، یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او ځانور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش له ځان سره کوي چې خیر، که سیل لزیم څو کاله وکړي یو ځل لزي نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده. زما په نظر باندې اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسئول ځای کې پانګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په خارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي بیرته که تم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي او بله پلوه خلکم
ته راحت ساو باسي. ډیره زیات مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار و چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.